درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه لدې شیبه پیل شوې. زه اسمت څاروانم او د لوري خبری مجله په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وای د ساړه ژمي په درشل کې له اړو افغانانو سره مرسته کوي. د IOM افغانستان څانګې پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې ژمی را روان دی او ژر به افغانان له سړې هوا سره مخامخ وي. په بیان کې زیاته شوې چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونه د خپلو مرستو په دوام کې دا ور په غور کې په خلکو په تیره بیا ښځو معلولانو او زړو خلکو باندې ژمنې مرستې او دارو درمل ویشلي دي. IOM دا مرستې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې د امریکا د پراختیايي مرستو او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ پر خلکو ویشي. ملګرو ملتو ویلي په دې سربیره چې میلیونونه افغانان له لوږې سره مخامخ دي، را روان ژمی به په خلکو ډیر سخت تیر شي، ځکه چې اکثر افغانان د کورونو د تودولو لپاره د سون توکو د رانیولو توان نه لري. د طالبانو حکومت د افغانستان د شار جوړونې پخوانی وزیر او د پخوانی ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي ته اجازه نه ده ورکړې چې له هیواده ووزي. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې محمود کرزي د شنبې په ورځ غوښتل د کابل له هوایي ډګره دوبۍ ته سفر وکړي، خو طالبانو نوموړي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د سرچینې په وینا د طالبانو حکومت له محمود کرزي څخه چې د عینو مینې د خصوصي شارګوټي ونډوال دی غوښتي چې به هر ته تر تګ مخکې د خلکو له اړتیا سره سم د دې شارګوټي د زیربناو خدماتو چارې پیل کړي. تر دې یو ورځ مخکې د کندهار د سوداګرو په مزګرتوب د عینو شارګوټي د دوو شریکانو محمود کرزي او حامد هلمندي ترمنځ څلور کلن اختلافات پای ته رسیدلي وو. دغه اختلافات چې دغه شارګوټي د سهم پر سر رامسته شوی وو، لعملې د عینو مینې د خدماتو چارې درېدلې وې. طالب چارواکو د زابل په سیوري ولسوالۍ کې د خپل پخوانی مشر ملا محمد عمر قبر خلکو ته وښود. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر ټویټر لیکلی چې د ملا محمد عمر د قبر د شودلو په مراسمو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند او نورو جګپورو چارواکو ګډون کړی و. ملا محمد عمر د طالبانو لوبړنی مشر و چې د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د دوی د حکومت لومړی درجه کس ګڼل کېده. رسنۍ راپور ورکوي چې د هغه مړینه په 2015 کې په ډاګه شوه. په داسې حال کې چې د رسنیو پر اساس ملا محمد عمر دوه کاله وړاندې په 2014 کې وفات شوی و. د پاکستان مخکنی صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سه شنبه په ورځ به د پلازمینې اسلام آباد په لور لاجون له سره پیل کړي. پر عمران خان تیره پنجشنبه د پنجاب په وزیر آباد کې ډزې وشوې چې په نتیجه کې ټپي شو. د ده د ګوند تحریک انصاف شپږ نور لوړپوړي غړي هم ټپیان شوي او یو کس وژل شوی دی. هغه پرون یک شنبه له روغتونه په یوه تلویزیوني بیان کې وویل چې لاریون باید د سه شنبه په ورځ له سره پیل شي، خو ټینګار یې وکاوه چې په ده باندې په برید کې تورن کسان باید لیرې شي. عمران خان وویل که رښتینی پلټنې کیږي نو باید تورن کسان په خپل مقام پاتې نشي. عمران خان تور لګولی چې په ده باندې په برید کې صدر اعظم شهباز شریف، د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د ISI رئیس جنرال فیصل نصیر لاس لري. پوځ او حکومت د عمران خان دا تورونه بې ځایه بللي. او د ایران د پارلمان سخت دریځو غړیو له قضایه قوې وغوښتل چې په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو تنظیمونکو ته سزا ورکړي. د راپورونو له مخې د ایران د پارلمان د 290 غړیو له جملې څخه 220 پرون له قضایه قوې وغوښتل هغه مظاهره چند چې دوی په خپل لیکې جنګیالي بللې اعدام کړي. په ورته وخت کې د تهران په ګډون د ایران په بیلوبیلو ښارونو کې پرون او وړ مشپه هم مظاهره وشوې. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مرکزی په اوسلو کې دی وایي چې په ایران کې د مظاهره چانو د ځپنې په ترڅ کې 318 کسان وژل شوي چې 940 ماشومان دي. نن دوشنبه د یو زرو څلور سوه لومړي لمریز کال د عقرب یا لړم شپاړسمه او د 2022 د نومبر اوولسمه ده. ملګری ملتونه وای افغانستان د اقلیمی بدلونونو له کبله سخت زیان کړی دی.
افغانستان شپږم هیواد دی چې د اقلیم د بدلون څخه ډېر متاثره شوی دی.
د طالبانو مشر امر کړی چې د نارینه او ښځینه ناروغانو ډاکټران دې بیل شي، خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند وایي
سیمې چې هلته زموږ ښځینه روغتي پرسونل کم ده یا ښځینه ډاکټران کمی دي، هلته د ښځینه پرسونل استخدام هم ترسره شي.
د پکتیا د ځاځي اریوب ګڼ شمېر ځوانان ولې هڅه کوي چې له هېواده ووځي؟
وجه همدا دی چې دلته کار نشته.
د اوته د کار هغه برابر شي انشاءالله هیڅوک بل نشه ورېږده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال یو ورځني جام ته لاره موندلې ده.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
و بجې او شپږ دقیقې شوې. ملګرو ملتو ویلي افغانستان د نړۍ په کچه شپږم هیواد دی چې اقلیمی بدلونونو ډېر اغېزمن کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف په یو بیان کې ویلي چې افغانان د دغو بدلونونو په خاطر له بد وضعیت سره مخامخ دي. د روان کال په اوږدو کې وچکالۍ او د سیلونو ترڅنګ غیر معمولي ورښتونو په افغانستان کې ډېر خلک زیانمن کړي او اوس له پراخې بېوزلۍ سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل سفیر الله ستانیک زیو را لیکي.
د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د نړیوالې غونډې له پیلې دو سره په افغانستان کې د دغه سازمان استازولي وایي چې افغانان د دغو بدلونونو له کبله له سخت حالات سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف په یو بیان کې چې پرون خپور شوی په دغه هیواد کې له ویجاړونکو اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره د عاجلو او ګډو مرستو غوښتنه وکړه. د اکبروف په دغه راپور کې افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه شپږم زیانمن هیواد بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي په وینا افغانستان له وژونکو طبیعي پیښو سره مخامخ شوی چې د مرګ ژوبلې تر څنګ مالداري، کرنې، کورونو او زیربناو ته هم ستر زیانونه اړولی دي. د راپور په دوام کې ویل سوي چې کمزور اقتصادي نظام، د ټولنیزو او اقتصادي پروګرامونو نشتوالی، د چاپیریال بدلون او د څلور لسیزو جګړو اغیزو افغانستان د اقلیم د بدلون له کبله په یو خورا زیانګال هیواد بدل کړی دی. د اقلیم له بدلون سره د مبارزې اوشتمه غونډه پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې پیل شوه. د دې غونډې په درشل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغانستان چې د اقلیم په بدلون کې هیڅ منفي رول نه دی لرلی، خو بیا هم له ناوړه اغېزو سره یې لاس او ګریوان دی. اعلامیه زیاته کړې افغانستان یوازې سږ کال د اقلیمي بدلون د اغېزو په سبب 2 میلیارد ډالر زیان لیدلی چې باید نړیواله ټولنه د دې تاوانونو په جبران کې ورسره لازمه مرسته وکړي. افغانستان کې د تیرو 2 کلونو وچکالۍ او بارانونو او غیر معمولي سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولی دي. د پکتیا د وزې زدران ولسوالۍ اوسیدونکي خباب الدین ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوبو له کمښت شکایت درلود.
خلک ډېر عاجزون دي، بیا می یو به ډېر تکلیف ده، به خي ونه شای نه پټ کې یا شای دی وبد لذت او چو بغینه او چو بالکل یو ده خو یې مخ خبر سو وچ شو دا ناره کې وچ شو.
د ملګری ملتونو د اقلیم د بدلون غونډې ته د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځنګړي استازي مرستیال رامیز الاکبروف په خپل پیغام کې ویلي چې افغانان په یوازې ځان نسی کولای له دغه ټولو ننګونو سره مقابله وکړي. هغه له نړیوالې ټولنې او مرستندویانو وغوښتل چې د اقلیمي بدلون پر مهال له افغان ولس سره سخاوتمندانه مرسته وکړي.
د اوبو د مدیریت او اقلیمي مسئلو یو ډاکټر محمد عاصم مایر ویلي سیلابونو او سختو ورښتونو ثابته کړه چې افغانستان د اقلیمي بدلون له بدو عواقبو ډېر اغېزمن شوی دی. ښاغلی مایر له ازادي راډیو سره په مرکه کې هم دراس وویل چې په کار ده د اقلیمي بدلونونو د مدیریت لپاره د خطرونو ارزونه وشي او د لازمو مرستو د جلب لپاره هڅې وشي. افغانستان له اقلیمي بدلونونو څخه د غیزبنو هیوادونو په کتار کې په نړیواله کچه په شپږم ځای کې دی. سفی الله ستانیزی له ډاکټر مایار سره د اقلیمي بدلونونو د عواقبو او حل لارو په اړه مرکه کړې.
د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس نړیوال کانفرنس چې په 2015 کال کې جوړ شو، له هغې وروسته پرمختللي هیوادونه د وروسته پاتې هیوادونو سره یا د هغو هیوادونو سره چې د اقلیمي بدلون څخه ډېر زیانمن شوي دي، د هغو سره مالي مرستې کوي. او د دې کانفرنس پر بنسټ باندې معاهدات رامنځته شول چې تر څو دا مرستې د هغې پر اساس زیانمن شویو هیوادونو ته ورسیږي. نو له همدې کبله په تېرو کلونو کې افغانستان د نړیوالې ټولنې څخه د اقلیم د بدلون د ستونزو یا د اغیزو د راټیټولو او د هغو د مدیریت په اړه مرستې ترلاسه کولې، چې اوس مهال دا پیسې او دا مرستې د سیاسي بدلون له کبله په ټپه درېدلې دي. که موږ ورته پام وکړو، د دې مرستو یوه برخه د دولتي ادارو په جوړښت او تقویه، همدارنګه په ځینې ساختماني چارو او د اوبو مدیریت برخه کې، ځینې همدارنګه کرنیزو برخو کې دا ډول د طبیعي پیښو په مخنیوي کې مصرف رسېدلی. خو د دغو مرستو کچه د هغه پیسو په تقابل ډېره لږ وه چې کوم د افغانستان حق و. دا ځکه چې د اقلیمي بدلون څخه افغانستان ډېر زیات متاثره شوی، او لکه څنګه چې نن اعلان شوه، افغانستان شپږم هیواد دی چې د اقلیم د بدلون څخه ډېر متاثره شوی دی.
وچکالي او بې وخته سیلونه دوه لویې طبیعي پیښې دي چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. د عواقبو د مخنیوي یا په وړاندې د چمتووالي لپاره څه کېدای شي؟
وچکالي او سیلابونه د دې ترڅنګ برفکوچ او نور دا ډول طبیعي پیښې تر ډیره د اقلیم د بدلون له کبله رامنځته شوي دي. که موږ ورته وګورو، د اقلیم بدلون د هوا د تودوالي لامل شوی دی، او د هوا تودوالی د ورښت یا د اوبو سیستم اغېزمنوي. په دې معنی چې که چیرته واوره وریږي، واوره په ولې کېږي په باران په شکل باندې وریږي، او دا بیا سیلابونه رامنځته کوي، په ځمکه اوبه نه پاتې کېږي، د افغانستان څخه وځي. او د همدې کبله په وروستنیو میاشتو کې بیا وچکالي شي یا د اوبو لږوالی رامنځته کېږي. د هوا ګرموالی همدارنګه په غرونو کې د واورو او یخچالونو د ویلې کېدا لامل هم کېږي. دا د یوه هېواد یوې سیمې د اوبو سرچینې اغېزمنوي، او هغه پخپله بیا وروسته کرنیز محصولات او کرنیزه برخه ډېره اغېزمنوي.
جوړښت یا د طالبان حکومت څومره دې ته آماده دی چې په تخنیکي لحاظ د اقلیمي بدلونو د اغیزو په کمښت کې لاس په کار شي؟
تېر حکومت د اقلیم د بدلون اغیزو د راټیټولو لپاره څه ناڅه کړنې ترسره کړې، ځینې په قوانینو کې وې، ځینې اداري جوړښتونه وو، ځینې هم پروژې تطبیق شوې. خو د هغه څه په اساس چې اړتیا یې وه یا باید ترسره شوي وه، یا هغومره چارې د ټیټ ظرفیت له کبله ترسره نه شوې. اوسنی جوړښت په دې برخه کې څو ستونزې لري. یو دا چې دوی تحریمونو څخه یا د تحریمونو له کبله مالی مرستې نشي ترلاسه کولی، او بل د همغه نړیوال ادارې چې د جمهوریت پر مهال دولتي ادارو سره مرسته کوله تر څو دوی په پښو ودرېږي، هغه هم اوس د دوی سره د تحریمونو له کبله تعامل نشي ترسره کولی. نو اوس وخت کې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لارې چارې ډېرې ټکنۍ شوې. که څه هم اوسنیو چارواکو د اقلیم د بدلون سره په تېر یو کال کې ځان څه ناڅه برابر کړی، تېرو څو ورځو کې مو ولیدل چې د اقلیم د بدلون نړیواله اونۍ ولمانځل شوه، په هغې کې لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. دا ښایي چې دوی د اقلیم بدلون درک کړی دی، د اقلیم د بدلون ستونزه، او غواړي په دې اړه څه ناڅه چارې ترسره کړي.
د اوبو د مدیریت او اقلیمي چارو متخصص ډاکټر محمد عاصم مایارو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
واشنگتن پوست ورسپانې لیکلي چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت خپل مشر ځینې لارښوونې ترلاسه کړي چې خپل پالیسۍ له شریعت څخه د طالبانو له سخت تفسیر سره برابرې کړي. واشنگتن پوست د شنبه په ورځ د طالبانو د عامې روغتیا وزارت مرستیال محمد حسن غیاسی له قوله ولیکل چې د هغې پالیسۍ مطابق چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده ته وړاندې شوې، باید د ښځینه ناروغانو درملنه د ښځینه ډاکټرانو او د نارینه ناروغانو درملنه د نارینه ډاکټرانو له لورې وشي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه ډاکټران وایي که طالبان د ښځینه ډاکټرانو د ډېرېدو غوښتونکي دي، باید انجون او ښځو ته د زده کړو ډېر فرصتونه رامنځته کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د واشنگتن پوست ورځپاڼې د دې ادعا په اړه له ازادي راډیو ته له څه ویلو ډډه وکړه. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته لاړې شي، اوس د داسې پالیسۍ د تصویب په هڅه کې دي چې پر بنسټ یې باید د ښځینه ناروغانو درملنه یوازې ښځینه ډاکترانې وکړي. د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره معصومه حکیمي وایي د ښځینه ډاکترانو کمښت ته په کتو د دې پالیسۍ عملي کول ښځې له روغتیایي خدمتونو محروموي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل طالبان لومړی باید نجونو او ښځو ته اجازه ورکړي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
اگر هدف
کاری طالبان هدف داوی چې ډاکټران ډیری شي باید ښځو ته د زده کړو حق ورکړي. انجونې چې تحصیل وکړي موږ به ډیری ډاکټران ولرو، خو که دوی غواړي ښځې له لومړنیو روغتیایي خدمتونو محروم کړي دا د اندېښنې خبره ده. دا چې ښځې باید کوم ډاکټر ته لاړې شي دا مسایل سبب کیږي چې ښځې روغتیا له لاسه ورکړي او د لومړنیو روغتیایي خدمتونو لپاره به هم ډاکټر ته ورتلی نه شي.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مرستیال محمد حسن غیاسی واشنگتن پوسټ ته تایید کړی چې د وزارت د طالبانو د رهبر لارښوونې ترلاسه کړي چې پکې ویل شوی خپلې پالیسۍ د شریعت څخه د طالبانو د تفسیر مطابق جوړې کړي. واشنگتن پوسټ د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د دې مقام له قوله لیکلي دي یوه پالیسۍ چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته وړاندې شوې پر بنسټ یې د ښځینه ناروغانو درملنه د ښځینه ډاکترانو او د نارینه ناروغانو درملنه باید د نارینه ډاکترانو لخوا وشي. ښاغلي غیاسی ویلي د دې پالیسۍ په یوه برخه کې راغلي دي چې په اضطراري شرایطو کې ښځینه ډاکترانه وي ښځې نارینه ډاکترانو ته هم ورتلی شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان که څه هم د دې پالیسۍ په اړه جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل دا وزارت هڅه کوي چې ښځینه ډاکترانې او د روغتیایي خدماتو کارکوونکي ډېرې کړي.
د عامې روغتیا وزارت پوره هڅه کوي چې څومره سیمې هغه سیمې چې هلته زموږ ښځینه روغتیا پرسونل کم ده یا ښځینه ډاکترانې کمې دي د هغوی لپاره زمینه سازي هلته برابره کړي او هلته د ښځینه پرسونل استخدام هم ترسره شي تر څو هلته د هېوادوالو لپاره معیاري روغتیایي خدمات وړاندې شي.
خو د واشنگتن پوسټ د راپور پر بنسټ هغه موسسې چې په افغانستان کې نجونې په نسایي او ولادي نرسنګ او واکسیناتورۍ برخه کې روزي وایي نجونې باید له دولسم ټولګي فارغې وي چې دوی د نورو زده کړو لپاره ومني. په داسې حال کې چې له یوه کال ډېره موده کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. په داسې حال کې چې په تېر جمهوري حکومت کې هم روغتیایي مرکزونه د ښځینه ډاکترانو او نورو روغتیایي خدماتو د کارکوونکو له کمښت سره مخ وو، پر افغانستان د طالبانو په بیاځلي واکمنېدو سره د نورو برخو ترڅنګ د روغتیایي برخو ځینو کارکوونکو په ځانګړې توګه ښځینه ډاکترانو هم افغانستان پرېښود او نورو هیوادونو ته کډوالې شوې.
افغانستان د 2023 کال نړیوال جام ته په مستقیم ډول لار پیدا کوي. افغانستان په شلو وریز کرکټ کې د نړۍ په کچه لسم مقام لري او په همدې خاطر اړ نه دی چې د غوراوي پړاو تیر کړي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
افغانستان که څه هم په سګنی نړیوال جام کې لکه څنګه چې تریتمه کېده ونه لوبېده، خو په نړیوال جدول کې د ښو نمرو او لسم مقام په لرلو وتوانېد د 2024 کال نړیوال جام ته راسن ووزي. د 2024 کال د کرکټ نړیوال جام به د امریکا او ویسټ انډیز په ګډ کوربتوب ترسره شي. مخکې اندېښنې وې چې د استرالیا په کوربتوب په اوسني نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان ماتو او لغوه شو لوبو ته په کتو ښایي افغانستان راتلونکی نړیوال جام د غوراوي سخت پړاو ته اړوي. اوس د کرکټ د نړیوالې شورا د تازه درجه بندۍ په اساس د روان نړیوال شلوریز جام د اتو غوره ټیمونو سربېره چې پکې هند، پاکستان، استرالیا، نیوزیلند، انګلستان، هالند، سریلانکا او جنوبي افریقا شامل دي، نهم او لسم ټیم هم راتلونکي نړیوال جام ته لار پیدا کوي. نهم ټیم بنگلاديش او لسم ټیم افغانستان دی. د کرکټ کارپو او مبصر قسیم هلال د 2023 کال د نړیوال جام د شاملو ټیمونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دوا هغه لوبډلې چې په شلوریزو سیالیو کې ښه رینکینګ لري لس غوره لوبډلو کې دي، نو بنگلاديش او افغانستان انتخاب شوي دي، نو مجموعي شل لوبډلې کېږي د ټول بسر لوبېږي، نو جالبې سیالۍ به وي او دا زرې به سیالۍ ځکه خوندورې چې ځینې نوي لوبډلې به هم په دغه کمپټیشن کې په دغه سیالیو کې یو بل سره ولوبېږي چې دا د کرکټ لپاره په ټوله کې یو ښه خبر ده.
په دې سربېره ویسټ انډیز او امریکا د کوربتوب د امتیاز په خاطر نړیوال جام ته راسن وتلي او د لوبېدو حق لري. د 2023 کال نړیوال جام به شل ټیمونه په څلورو ګروپونو کې شامل وي او 15 لوبې به ترسره شي. افغانستان داسې وخت د 2023 کال نړیوال جام ته مستقیما لار پیدا کړي چې د استرالیا په کوربتوب پر روان نړیوال شلوري جام کې درې لوبې کړي. په انګلستان، سریلانکا او استرالیا باندې خپلې لوبې بایللې او له آیرلند او نیوزیلند سره لوبې د باران په سبب لغوه شوې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرت په حساب پلانډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په نورستان کې د افغاني سری میاشتې ریاست مسؤلان وایي د ختیځ نورستان په کامدیش او برګ مټال ولسوالیو کې پر 1800 بېوزلو کورنیو خوراکي توکي ویشلې دي. د دوی په وینا دغه خوراکي مواد چې وړه غوړي وریجي او نور شیان پکې شامل وو د ترکیه هیواد ورسره مرسته کړې وه. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د افغاني سری میاشتې سرپرست رئیس مولوی نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته وویل د ترکیه هیواد لخوا ورسره د شوې مرستې لپاره یې په منډول کامدیش او برګمټال ولسوالیو کې سروې ترسره کړې وه چې پکې 1200 غریبي او بېوسه کورنۍ مستحق پیژندل شوې وي. په خبرې چې په منډول کې 1400 کورنیو ته څو ورځې وړاندې مواد ورکړي وو او د کامدیش او برګمټال 800 کورنیو ته یې 13 ورځې دغه مرسته وسپارله.
چې پکې 100 کیلو اوړه 50 کیلو وریجه 10 لیتر غوړي 8 کیلو لوبیا 1 کیلو بوره 1 کیلو شینچه 1 پاکټ د سویته غزي بی پی 5 بسکټ او مالګه پکې شامل و. د نورستان د کامدیش او برګمټال 800 بېوزرو وړمنو کورنیو ته وویشل شو.
د برګمټال ولسوالۍ د دیوانه بابا د کلی اوسیدونکو شاه محمود خان او د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو رحمت الله د مرستې په ترلاسه کولو خوختي او وایي
افغاني سری میاشتې ټولنې څخه ډېره منندوی یو. موږ ته غذایی مواد راورسول برګمټال ولسوالۍ پورې چې فی کورنۍ ته یې 100 کیلو اوړه 15 کیلو وریجې 10 لیتر غوړي 8 کیلو لوبیا 15 کیلو بوره 2 کیلو مالګه 1 کیلو شین چای فی کورنۍ ته وویشل.
زه د سری میاشتې ډېره مننه کوم چې هر مشکلات کې دی موږ ته رسدګي کوي چې څه مشکلات موږ ته راورسي هغه سات کې سرته دی زموږ تکلیف ته رارسېدلي. ډېره مننه اوس هم راغلي وو تزوی وکړله ډېره ښایسته وشله مظلوم خلکو ته هر څه ورسېدله.
په کامدیش او برګمټال کې په داسې حال کې 800 کورنیو ته د سری میاشتې لخوا خوراکي مواد ورکول کیږي چې د یاد ولایت اوسیدونکي وایي د اوړي بارانونو سیلابونو او بې وخته واورو له تیارو کښتونو خلاص کړي او زیاتو مرستو ته اړتیا لري.
د روانې خبري مجلې په دوام کې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو او دغه ورځ د پکتیا د ځاځي اریوب د سرحدي ولسوالۍ د اوسیدونکو دا شکایت در اورو چې وای د کار د نشټوالي له کبله ځوانان اړ کیږي چې په قاچاقي او غیر قانوني لارو له هیواده د باندې ووزي.
له خبرونو ور اخوا
طالبان د دې لپاره چې ښځې له نارینه وو جلا کړي ښځینه ډاکټران روسي. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی. د دې لیکنې په پیل کې لولو وروسته لدی چې تیر کال طالبان وخت ورسېدل په کابل کې د امید مومند له نسایي روغتونه په درو کې کابو یوه برخه ډاکټرانې له هیواده ووتې. اغلی مومن پریکړه کړی چې په هیواد کې پاتې شي او ښځو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. دا د ورځې د نسایي ناروغیو ناروغان معاینه کوي او پر هغو ښځو څارنه کوي چې زیاتې پاملرنې او څارنې ته اړتیا لري. ځینې وخت د ناروغانو شمېر دومره زیات وي چې تخت نه ورسېږي او پر مځکه پرتې وي او همداراز د شپې له لورې د ښځو په سزارین یا جراحي عملیاتو بوخته وي. د ورسپانې له لیکنې سره سم کار ته د دوام ورکولو لپاره د اغلی مومن پریکړه د تصادف له مخې د طالبانو له ګټو سره سرخوري، ځکه چې طالبان غواړي ښځې باید د ښځینه ډاکټرانو له لورې معاینه شي او د دې لپاره پکار ده چې ډېرې ښځې ډاکټرانې وروزل شي. ورسپانه دا د ښځو د ګمارلو او زده کړو په برخه کې د طالبانو د ملاتړ یوازینی څرګنده بیلګه بولي. طالبانو په نورو برخو کې ښځې له کاره منع کړي او له شپږم ټولګي پورته یې له زده کړو محرومي کړي دي. په داسې حال کې چې افغانستان د طبي کارکوونکو له کموالي سره مخامخ دی، د پرنټ خپرونې د یوې ترافیکي پیښې خبر ورکړی چې دوه افغان ډاکټران پکې وژل شوي دي. په دې پیښه کې چې د شنبې په ورځ په لغمان ولایت کې وشوه اووه تنه ووژل شول چې په هغو کې دوه ډاکټران هم شامل دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د سالنګ په دوشاخ سیمه کې د یوه مینی بس د چپه کېدو په نتیجه کې درې تنه مړه او اته تنه نور ژوبل شول. د افغانستان پر لویو لارو ترافیکي پیښې زیاتې کیږي. د لارو د خرابوالي ترڅنګ زیات سرعت او د ترافیکي مقرراتو نه رعایت او په ډیرو مواردو کې پر مقرراتو د موټر چلوونکو نه پوهیده د ترافیکي پیښو دلیل ګڼل کیږي. د پکتیا د ځاځي اریوب د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې ځوانانو لپاره کار او مزدوري نه پیدا کیږي نو هغوی مجبوره شوي چې په قانوني یا قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. دوی وایي خلک د ژوند په نورو ضروري برخو کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
د پکتیا د زازیاری او بولسوالۍ اوسیدونکي په یاد سیمه کې له بیکاری شکایت کوي او وایي چې ډیری ځوانان د کار او مزدورۍ لپاره بهرنیو هیوادونو ته د تللو په هڅه کې دي. دوی د روغتیا، ښوونې، روزنې، د نجونو تعلیم، کرنې او سړکونو د جوړولو په برخه کې هم د اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي. د زازیاری اوسیدونکي محمد انور تبسم آزادۍ رادیو ته وویل:
د اریوب بولسوالۍ چې سرحدي بولسوالۍ ده په هرې برخه کې مشکل ډیر زیات دی. کله صحت برخه کدی ماری برخه ده او کدی بیا روغونی کارونه دي. اکثریت ځوانان لمل کوزی وجه هم ده چې دلته کار نشته. بيدلتي دوی لپاره روزګار پیدا شي، دوی ته دلته روزنه ورکړي شي، د مسلک په برخه کې هر پوی ذکر ورکړي شي.
د زازیاری بوسیدون کې وای په خو په یاد سیمه کې نامنۍ ډیر وی او په هر سیمه کې د پروژو په لیکدل ممکن نه وو. د سیمه یو بل اوسیدون کې مبارک شاه عاطف وای:
په اوس وخت کې ټول برخه ته ضرورت شته، دغه چې تعلیم په برخه کې ضرورت شته، باید جنګ د پر خوندي جوړ شي او همداسې د رسی برخه کې باید رسی مرکزونه جوړ شي. داسې خو کې چې ډیر لرې لرې پرتې سیمه دي چې ترکیبي مرکزونه نشته، باید رسی مرکزونه جوړ شي ترڅو خلکو ته اسانتیاوې پیدا شي، ستونزونه وګړل شي.
د زازیاری بولسوالۍ اوسیدون کې رحیم الله فضلی هم د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول د اوس وخت تر ټولو مهم اړتیا ګڼي. د ویل کچیر خلک او ځوانانو ته په هیواد کې د نننه د کار زمینه برابر شي، د فکر نه کوي چې څوک دی ل خپل کور او هیواد بهر وتلو ته زړه خکې.
فکر کوم سل په خلک بیکار دي، یاره بیکاری کچه ډیره ده، ځکه چې ډیر خارج ته لوړلو وتل د بیکاری وجنه. کدل دا د کوم چارواکي مسلین چې دي دا وته د کار هغه برابر شي، ان شاء الله هیڅ بل مشورې ده. نه کار هغه ډیر دي، لکه زراعت کې کار ته برابر شي، سنتی دیولونو دی چاوګی کوروشي بزګران هوس خو پیل خال به په ټیټه کاچه کی دي، ځکه چې دوی کوم تهونه وروړي دی غلمو اب دیواخ نه ورسته وترسي.
بلور ته د پکتیا زوی چارواکي د زازیاری بوسیدون کوستون زیو غختنې پر ځای بولی او وای ولایتي اداره د دې ولایت ټول هغوسی مو ته متوجه ده چې خلک په تیر وخت کې پرمختګونو او د ژوند له مهمو اسانتیاو محروم پاتې شوی دي. د پکتیا دی والی ویان آدم خان اوریا خیل ویل:
اسلامي امارت نه تنها ځاځیاری بولسوالۍ ته بلکې د پکتیا ټولو ولسوالیو اوسیدونکو ته پر اراده لري چې د دوی عاجلې غوښتنې او دوی ته بیا رغونې، تعلیم او تربیه په برخه کې، د صحت په برخه کې او همدارکم ځوانانو ته د کارمندنې په برخه کې رسیدګي وکړي.
د یادونه وړ ده زازیاروب د پکتیا یو سرحدي ولسوالۍ ده چې د یاد سیمې صفا هوا، طبیعي ښکلا، ځنګلونو او شنو سیمو ته د افغانستان د بیلابیلو سیمو سیلانیان ورمات شوي دي. زازیاروب ولسوالۍ ته غزیدلې لاره هم خرابه ده او خلک تر هغه ځایه په ساعتونو ساعتونو مزلونه کوي.
نوم می حکیم سالم احمد صالح ده، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم، د افغانستان د کرکټ ټیم مینوال یم. دغه ورلد کپ کې داسې لوبې افغانستان ټیم وکړي چې د خلکو د تمې او توقع خلاف وي، او بل لو یو دوه لوبې ډرا هم شولې. آی سی سی دا پیره ورلد کپ په داسې یو هیواد کې ترتیب کړی و چې هلته بارانونه وو. د افغانستان د دغه بارانونو د وجې دوه لوبې ډرا شولې او درې لوبې وکړې، درې وڼې وبیللې. نو کرکټ بورډ باندې کرکټ بورډ نه مغوښتنه ده چې پاینده کې کوم کپتان ټاکي، نو هغه ته د پوره صلاحیت ورکړل شي او هغه لوبغاړي باید چې انتخاب شي چې هغه واقعا لوبه کولی شي.
محمد د قندوز اوسیدونکی یم. زه د کرکټ نه دومره